کوي په خر بازار کې، نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر منوکتونکو دنیا لمان وای چې د روژې میاشت تر بل آر وخت زیاته د صبر او سلې یو بل منلو او عبادت میاشت ده. په دې میاشت کې له بې وزلو سره مرسته، نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري. خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي، حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي. افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو، ډېرې ځوانان جنجال کوي د خلکو سره او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي، مختلف وجه کېدلی شي. یو ځانګړې وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی. کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کیږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیانو ته لاس واچوي. یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی. د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلک پروژه کې بله عمده دغه چې دی د دې لامل چې کېدلی شي ډېرې ځوانانو په نشې توکو روږدواله کېدلی شي امکان دی ولري چې هغه ځوانان چې سګرټس کې یا نسوار کې یا مثلا بل داسې مسکرات استفاده کوي، نشې توکي استفاده کوي، نو پروژه کې د هغې رسیدل چې دی هغه ستونمن کېږي، کمیږي هغه د اصلي مقدار نه، ځکه هغه کم روټین چې دی په وخت باندې د دې استعمال دی نو هغه کمیږي. نو چې کمیږي دا هم خپله مستقیما تاثیر کې پاساو باندې، نو دا هم یو لامل کېدلی شي. مختلف عوامل کېدلی شي خو ستر لاملونه د نشې توکو استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی.
یو شمېر ځوانان چې کله دا سپجار او جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکې خبره وي نو وایي چې زه روژه یم ما سره خبر نه کیږي یا ټوله ملامتي پروژې باندې اچي. دا موضوع تاسو څومره لیدلی ده؟
همدغه ستونزه ده. مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کیږو، ډېر ځوانان واقعا همدا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده. داسې حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او د دغه یو لامل نه شي کېدلی، بلکې هغه بیرونی عوامل دي چې هغه سبب دي کېږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي تاړ کې. روژه اصلي لامل نه دی، اصلي عوامل بیرونی څه دي چې ما تاسو سره مخکې یادونه وکړله. خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک یې لامل روژه دی، خو داسې حال کې چې روژه اصلي لامل نه ده، ځکه مونږ ډېری ځوانان ګورو کوم چې دندې لري، سالم مصروفیتونه لري، همدارنګه هغوی نشي کی دانه استفاده کی، نو هغوی کلم منه دی کتلی چې هغوی د چا سره جنجال وکي یا مثلا د سیستونز د جوړ کی یا مثلا جنجال دی وکي د سمات روسه پر سګنی دی کتلی. کو ډیر ځوانان چې مونږ ګورو هغه به همدغه عوامل درلودن کی اوسیږي. اکثر هم دوی دی چې لکه روزه بهانه کی بهانه روزه جوړی کی، خدا زحال کی چې روزه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی.
څومره ماحول په ما خبره له تو تریخوالی نه ډاک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي. علت چې هر څه وي هغه به وي، خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي. څومره بد تاثیر کوي مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غوډي روژه نیولې ده. یو ځوان د یو سپین سری یا سپین سری مخ کې جنگ کوي، یو بل وهي، یو بل ټکوي، حال دا چې ټول روژه دي. دغلته څومره ماحول او چاپیریال خراب
کړ. واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیخیږي، جنجال پیخیږي، منازع پیخیږي، هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې دغه ته متاثر کیږي، په ټولنه باندې منفي اغیز کوي. نو په دې خاطر منی مونږ چې کله په خپل ټولنه کې ګورو خلک چې جنجال جوړوي، هغه چې منازعات کوي، هغه چې شخړې کوي، نو د هغې مستقیما تاثیر په ټولنه کې په نور خلکو باندې پرېوځي. هلته د دوی شخړې لامل دی کېږي چې نور ځوانان هم د شخړو کولو ته منازعات تشویق شي، او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دې نه علاوه چې دوی جنجال کوي د ټولنې عادي وګړي دي، هغوی چې روژه نیول ده د هغوی په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې هغه خلک چې هغوی جنجال خیال کوي د هغه اغیزی په نورو باندې پریوزی. نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفی دی.
کراسو تاسو پاکه باندې څومره خپل خوې عادت کړو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوي؟ آیا دا تغییر مثبت خواته وي او کله ناکله د تاسو هم داسې اوسیله تنګیږي د ځان پاک لره توایه؟
الحمدلله زه هیڅ نوه نشي توکي نه استفاده کوم، بل زه سالم مصروفیت لرم، دنده لرم او زه د سهار د 9 بجو نه تر 3 بجو پورې خپل دنده کې مصروف اوسېږم. نو اکثره وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د دکتورا محصل یم خپل ریسرچ ته ورکوم. نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم. نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا 8 ورځې تیرې شوې دي، زه د هیڅ نوې ستونزې سره نه مخامخ شوی. ځکه هغه کسان چې سالم مصروفیت ولري هغه زما له نظره په هغې کې به دغه د منازعاتو فیصدي ممکن 10% پورې اوسېږي، ډېره به ونه اوسېږي.
که راسو دې ته چې هغه ځوانان چې مثلا پروژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مې نیولې ده، دې ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي؟
زما پیغام هغه ځوانانو ته چې هغوی روژه ملامت کوي دا ده چې هغوی د کلم روژه نه ملامت کوي، ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی، دوی دی بل سل دی عامل وګڼي. زما له نظره دوی دی روژه نه دغه کوي، بهانه کوي. کچې ته دوی په سالمو کارونو کې مصرف اوسېږي، کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي.
عمران قیس زاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي. په خبره ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغوی د روژې هغه اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي.
چکه ځوانان ګوره وزي دي باندې پاغوی باندې صرف په فعلی حالاتو کې پاغوی باندې ذهن ډیر زیات فشار دی، لکه دسی دي لکه بندیان، مکمل ملک بندیان دي. پاغوی باندې کورنۍ فشار ور باندې، اقتصادي فشار ور باندې، روحي فشار ور باندې، د باندې دي دولت فشار ور باندې، دی هغوی عکس العمل ډیر فرق کوي. ځکه هغوی چې وزي سهار هغوی په دې دغه وزي زما کور ته هر وزم بازار ته زما جو قبل روزي خپل بچي د خپل کور ته خپل اولاد خپل مور پلار ته پیدا کمه. نو هغوی چې لګ معمولی او دغه سره مخ شي هغوی عکس العمل ډیر جدي خي، ځکه هغوی مرضی زیات فشار دی روحي لحاظه. او دلته ځوانان د هغسې نه دي، دلته ځوانان ډېر فرق کوي، حوصله لري، ډېر زیات کوشش کوي چې عکس العمل ونه ښایي، معمولي خبرو ته هیڅ اصلا ارزښت نه ورکوي او غواړي چې ځان همداسې خاموشه پاتې کړي نسبت موږ تاسو ته خپل محیط او موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته. ځکه هغوی باندې زما په نظر عمده دلیل دا دی چې هغوی باندې روحي او رواني فشار باندې ډېر زیات دی، صرف یوازینی دلیل دا بولم.
بله، دوی بیا څه ډول چلند کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصلې میاشت ده، برخورد څه رقم کوي؟ دغه شمېر ځوانان چې تاسو یاد کړل چې له کور بهر په جنجالي
برخورد، اکثریت خشن برخورد دي، په یوازې دي چې په ډېر سل همیز ډول سره خپل خبره هر مشکل چې خلاص کی او ختم کی نو ډېر خشن برخورد کوي. که دواړه جانب یې هغه ډېر خشن برخورد کوي او ملامت پکې روزه ولې ولا اصلا ملامت پکې روزه نه، ملامت د دې هغه کم ذهني توازن چې هغه پکې ملامت ده، نو ډېر خشن برخورد کوي دوی. لکه د لوس برق په شان وي، بس یو جرقه ته ضرورت دي، بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګه او دستي ور وخت فقط دغه انتظار دي.
ځینې ځوانان په نشي توکو باندې مروګ دي دي چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی غلوګه بهانه کوي، له بلې خوانه دوی خپل توکو ته رسیږي، یعنی شی توکي یا پاراسایوچی د اکسیګریټی کناسواری کدا نور شي. یعنی په دې خبرې وکړي چې دوی وضعیت په روژه کې څه رقم ویني.
د هغوی وضعیت خو نسبت یو عادي ځوان ته ډېر لکه دوه برابرې. هغوی خو هسې هم په بانه وي، اول خو کوشش کوي هغوی چې د بعد خپل سترګې لیدلی حال ده، هغوی کوشش کوي د خپل ډېر وخت جامع نه د خلکو له لرې ځان دغه کړي، ځکه نه غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وښایي. هغوی غواړي چې اکثریت دغه خپل کوم په خاصې نشه وي، که نسواري سګرټي او که هر بل نشه توکي، نو غواړي چې خپل ځان په ډېره کناره د خلکو نه ځان لرې وساتي. بیا که چېرته هغوی سره خو چې مخ شي، هغوی خو بیخي داسې دي چې دوه خبرې ورسره نه کوي. هغوی عکس العمل ډېر زیات جدي ده نسبت نورو.
د تاسو مشوره به دې ځوانانو ته څه یي چې هر وخت په تېره بیا اوس چې روژه ده، خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي؟
ګوره، دا خو برکتي میاشت ده، دا خو د خیر میاشت ده، نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه، د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي.
که تاسو ته خپله راسو څومره په روژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړی؟
زه واقعا په روژه کې ډېر زیات حوصله لرم، ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعته زه کار کوم، سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځمه، په دې کې په روژه کې روژه مې پخلي او زه خپل ورزش کوم، نو دغه ما سره هم ډېر زیاته حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما فکر او کمنټالیټی د شاغه لوړ راکی دا په مثبت په طرف راته بوزي.
څومره ځوانان باید د خپل مسولیت وګڼي چې دوی کور کې کله کور بهاري نظر دور خلکو ته د دوی مسولیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي، ښه چلند وکړي، ځکه دوی ځوانان دي، ځوانه انرژي لري.
ګوره دا یو فردي مسولیت ده، هر انسان فرق لري دی، هر انسان د ژوند حالات فرق لري. نو که زه راشم د خپل ژوند ته زما کېدای شي ژوند حالات نسبت نور د ډېر فرق لري. زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم، یو بل به بل قسم مشکل لري، خو په خاصه د زموږ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي چې لکه ما چې مخکې یادونه کړل چې هغوی اقتصادي مشکل سره مخ دي، کورني مشکلات سره مخ دي. واقعا چې دوی مسولیت لري نسبت جامع ته، نسبت یو جانب مقابل ته بدل ډېر حوصله مندي نه بلکې ځکه دا یو مسولیت ده، غټ سپارښتنه ده. پنځه کسه مثال ماحول کی
ہوگی خبر آر وقت تیرا بیا پروژا کی نور کسان څومره درناوی ورته کوي، هغه کم مشران وي که کشران وي.
خو واقعا چې درناوی خو ډېر ورته کیږي، خو بیا هم لکه زه د خپل ځان مثال درې څوک ما سره زه پوهېږم د دغه برخورد ما سره نور هم جدي کیږي یا خشن کیږي. زه غواړم زه خپل ځانونه بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هیڅ نه دي شوي، ځکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کیږي، دومره جار جنجال چا دې وس نه کیږي. په خاص موږ ته جامه کې اصلا ګمانه کوم شیال ته دسې یو څه شی وجود ولري چې تا دې څوک صبر احترام ولري، حوصله درته ولدی په خاصه ستا جاري مقابل شته ده، ځوانان شته ده، خلک شته ده، خو بیا هم لکه اکثره ته تاسو دې چې نکیږي هغه ته مجبوري شي په کور پاتې شي، او که بهر وزي نو تا ته په خاصه ستا دومره هغه چې تاسو سلا لري هغه چې ته صبر پروردګار دې کړی ستا دومره څو خیال ده ساتي خپل غصه په تا باندې دا کوي جامع هم ده سيدنو.
رفیع الله سحر بیا وایي چې کله خو ځینې ځوانان ان د مسجد په مخ کې هم لانجې کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی.
په بازارونو کې د جمعتونو مخې ته همدغه شان د جنجالونو کې یو بل سره لاس اچي، او وجه هم دا ده ټوله چې د دوی یو خو هغه څه چې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر هغه یا کومه نشه کوي، مثلا نسوار کوي یا سګرټ کوي، دغه شان یو ناوړه عمل کوي، نو هغه بیا په روژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځي، او بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپښین نه مختنه د دوی سره خبرې نه کیږي او دوی ډیر شاته لکه عموما زوس په بازارونو کې ګورو ځینې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دوه خبرې چې دوی ته تکل کوي، دوی دا خبره کوي چې مازغه می خراب دي، مازغه می کار نه کوي، په زیاده دي چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې دی، وی خبره هغه تا ته د جواب درکې چې تا په خپل سوال باندې په خیمانه کوي، الان که تا سره جنگونی کی هغه خبره هم له جنگ نه بتري. نو روزمره نو په دغه تقریبا په سلورم روزه باندې بازار ته تلل هم دي سودا دراوړل لپاره چې قتل مو یو دانه مشتری د دکاندار سره پلان جوړ شو، اعلان کی چې یو دکاندار باید ډیر ښه اخلاق ولري او بیا د روزې په میاشي خوبېخي د خپل مشتریانو سره ډیر ښه اخلاق وکړي. په روزمره ژوند کې باید یو دکاندار ډیر ښه وسی، خو د روزې په میاش کې باید د خپل اخلاق یو په دوه چنده کی هغه چې ملیدل په یو ناسیز سیس باندې د خپل مشتری سره په جنجالو موجه هم دا یاد ول چې روژه دا
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بیا وسلګي کې یو بل سره جارو جنجال کوي، څومره د خلکو تر نظر دا یو د سی کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي، بیا وسلې کس، کمزورې کس چې کله دای روژه نیسي نو بد چلند کوي، خلکو سره جنگ کوي، جنجال کوي، خپل ځان څومره د نور خلکو تر نظر بد راولي.
عموما کې که زه وایم هغه خلک چې د روژې په میاشت کې عموما په هر وخت کې خو بیا بل خصوص د روژې په میاشت کې او څوک د چا سره لانجه کوي هغه د ټولنې او د خلکو له نظره ډېر سپک معرفي کیږي. عموما که هغه انسان یا کوم عمل ولري ونه لري عموما خطاب ورته کیږي په ټولنه کې د روژې په میاشت کې چې څوک جنجال کوي دا نشه دی، دا پوډری دی، خدا نه خسته دس یو خطاب د دوی ته کیږي دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بیا وسلګي نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې نو د روزي په میاشت کې انسانان باید ډیر ځان وساتي هغه ځوانان بل خصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډیر زیات دي په بازارونو کې موټروانان هر څوک چې دی د یو بل سره ډیر ښه سلوک وکړي نو عموما خبره ده چې هغه ځوانان چې روزي بیا وسلګي کوي او هغه خپل اوس له لاسه ورکوي هر څه له لاسه ورکوي نو هغوی ته توصیه هم دا ده چې هغوی دې باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خرابه کړي.
بله، د ځان پاک لره ته وایې چې خپله هر وخت په تېره بیا د روژې په میاشت کې څومره له نورو خلکو سره خپل چار چلند نرموي. آیا نرموي د تاسو مصاب خرابېږي څه رقم ده؟
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې 80% نورماله یم، کوم داسې دغه راته نه راځي غوسه او شان، خو زه یګان وخت دغه د روژه ماتې په وخت کې بیا په کور کې په خپله دغه وړو ماشومانو باندې یګان وخت غوسه راځي، هغه هم بیا وروسته پښیماني ښکاره کوم چې ولې دې مې داسې وکړل، او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم، ونه غږېږم، عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم، ځان ته ځای انتخابوم، فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دی. نو عموما غوسه هم انسان ته راځي، خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خارج یاو کوم.
بله، او ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتي او وایي چې زه روژه یم جارو جنجال کوي جنگ کوي تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایي؟
هغه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده، دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي. روژه موږ ته غوسه نه راولي، روژه کې یوازې زمونږ د مخلط تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی موږ ته کومه بده خبره نه کیږي، بل شی نه کیږي، بل شی نه کیږي زموږ په مقابل کې، خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې موږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغوی په روژه کې دغه شان غوسه کیږي، د لاسنۍ جنگ کیږي یا چاته یو بده خبره کیږي، هغوی ته زما توصیه هم ده چې دوی دې عموما په روژه کې ګوشه فاتی کیږي، د داسې مجلسونو چې هغه یاد د مانځنه وروسته د جمعاتونو مخ کې کیږي، بازارونو ته تګ دی، په دغه شان ځایونو کې دې ډیر ځان نخ کېلای چې ځکه چې دوی خپل ځان باندې کنټرول نه لري، بیا وسیلې کیږي او بیا په زمن کې روژه ملامتوي، خو ټوله ګناه د دوی خپل وي. نو دوی د دغه ځایونو نه ګوشه فاتی شي تر څو چې د خپل روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
بله، روژه د صبر او حوصلې میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې خدای دې چې جارو جنجال وسي، عبادت وسي، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښیي چې دا مسایل په پام کې ونیول سي؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شان ټول باید تلری کې. د روژې لپاره خپل ذهن کې یو نوې تسمقات باید هر سړی جوړ کړي، او هغه تسمقات باید داسې جوړ کړي که دته هر څوک هر څه وایي نو دا دې ووایي چې ما څه نه دي اورېدلي او نه مې څه لیدلي دي. دا دې باید د روژې په خاطر باندې ځان کوند کړي، ړوندې کړي، او هغه به سبب د دې کېږي چې د دې دا روژه او دغه میاشت به انشاءالله په دې باندې ډېر په خوشحالۍ باندې تیریږي. دوی به له هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کېږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیماني وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوږۍ احمدزی هم له ټولو خلکو په تېره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه واوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشت اس یو میاشت چې د انسان صحی حالت د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي لکه چې یو تازه کیږي یو شی چې بیرته د سر نه را ژوندی کیږي په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته را ژوندی کیږي د چی شي سره د عبادتو سره د روژې سره او د دغې مبارکې میاشت برکتونو د عمل انسان بیرته را ژوندی کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي که خویندې اوسي نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو باید موږ خپل نیکي خپل همغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص الکان یا سریان دا په دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا په کور کې بیا وسلګي کوي خپل د مېرمنې سره یا خپل د اولادو سره یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره موږ کولی سو ښه خبر باید زموږ د خولې وځي او ښه کار باید زموږ د لاسه وسي ځینې سړیانې لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو ارام اوسئ او خبرې مه کوئ نه داسې خو نه کیږي لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارون که پروژه ماتی که پدو که کمکو که او زوان لکانو تا خو بیخی لازمه ده چه دوی خو زوانان دی دوی خو انرژی دیره ده دوی خو حوصله باید بیخی دیره اوسی دوی ها خپل ده سپینگیری پلار یا سپینسر مور یا خوینده یا نور کسان چه پا کور که اوسی باید ها غوصره بلکل یا دیر عالی چلند ده نور بیاشتن برا لوا پروژه که باید بلکل دست یا فضا پا کور که را منسته که چه ده خوشی ده خوشحالی او یا ډیره ښه روژه باید ټول ولرو
بله هر وخت په تیره بیا په روژه کې ډیره بدخویي کوي څومره بد اثر په چارچاپیره کوي ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي په مشرانو باندې په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري
بله لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته موږ وګورو د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول همغه ارزوی د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټوي نو دې دپاره خو نه غټوي چې خدای نخواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا دروژه په میاشت کې نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کړي دوی باید ډېر د نرم خویی نه ډېر د حوصلې نه او ډېر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي او هغه چانه چې مور پلار راضي نو هغې نه خدای به بالکل راضي
بله په آخره بیا هم که د ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې هر کړه وړه په نورو باندې مستقیم و غیر مستقیم اثر کوي که روژه وي یا غیر د روژې وي که تاسې خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي دا به څومره ښېګڼې ولري دوی ته یو پیغام به هم ولرو
بله زما پیغام ټولو ځوانانو ته بالخصوص دغه د کور سړیو ته ځوانانو ته او نه تنها یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم ټول تاسو ته پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه د ډېرې حوصلې نه او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ د دو دا بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي نو دا ورته ورمنډه کړي ورمنډه کړي چې یا ورور راغی یا پلار راغی یا بل څوک د بیرون نه راغی په ډېر خوشحالي او دا که په پټکه وکړي او په یو خبره وکړي نو د دغې دا روحی حالت بیرته ضعیفه شي او لاړ سي او کنج ته کینی او ځان سره چرت وهي دا او همداسې مور همداسې پلار نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي په ټولنه کې باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري ډېر یو ښه رفتار ولري د حوصلې نه استفاده وکړي ښې خبرې ښې کلمات ښه کلمات ښه خبرې د انسان روحیه پاس بي انسان ته انرژي ورکوي او دا ډیر مفید او ډیر فائدہ مند ده.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مومال او ملګری.
د ازادي ملما
از رادیو قدرمن اوریدون کو ز فرشته صحاک مو د ازادې میلم په دی خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دی خبرونه کې ستاسو قربانای ما. په دی خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکوال اغلې پروین فیزاده ملال را سره میلم نه ده. په دی خبرونه کې بل میرمن ملال نو ورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله د چې تر پای را سره وسې وس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې. هیله
کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او ښه هیله وړاندې کوم.
ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې. ګرچې دغه پښتنه تکراری هم ده، خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل تر راغلی ما رسمي ماموریت می کابل کې پیل کړی. کی زرغونه انالیسه ما تاسو ویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویلی. دا فاته مرغه الوړ زده کړې مینې د کلي زه چې لا په مکتب کې وم، خو ما فرهنګي فعالیت درلودی. کندهار ته لی افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل سوی تېره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د دولسم څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نطاقي سم ډېره علاقه مې درلودله د نطاقي سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر د ټلویزیون کې وو. نو وګورئ کې هغه وخت د بده مرغه چا چې کنداري پښتو ویل او ډېر چانس نه درلود. نو ما هم چې لهجه مې چور کنداري وه، کندهار کې پیدا شوی وم، هلته لوی شوی وم، هلته مې سبق ویلی وو. نو زه یوه نه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه وو چې کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنې دا زما یو خپل یو هغه و یو جرأت و چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. نشه مرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې و د وزیر هغه زه پېژندلم، زه یې وزیر ته وروستلم، په هماغه ګړی یې وروستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ و ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله، زه امیر وپېژنده، هغه ما وویل ته څه غواړې؟ ما ویل زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلم وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې. نو بیا هغه ویله ولته غواړي چې راډیو کې رسمي کار وکړي. وزیر ما څخه پوښتنه وکړله، ما ل وویل نه غواړم، ویل ته هېواد کې کار څه کوې؟ زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم، د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې. ویل ته ولاړه سه، دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه، هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واغه واغه د تحریرات رئیس هغه وخت اروا شاد عبدالسلامت ویزا و انو آقا قلم و کاغذ دواره را کلده ما درخواستی بولی کلده بیرت میرال و وزیرت آقا آقا کلده لسلی کلده او زیر پا آقا شیبه را لیوتا و لیشم منت دا اصلار سر را لیوتا او دا عریزه آلتا رئیس توار با چه آقا لسلی که بیرت ما تراور مال شدی نو ما آقا اغه واخسته لاغه درخواستی چې د احکام باندې کلی و وزیر صاحب اغه واخ وزیر ارواشاد سربلن صاحب عبدالمجید سربلن نو زه راډیو ته ولاړم بخښنه غواړم زما ما د وړاندې د لطیف نازمي سره لطیف نازمي د راډیو رئیس و له هغه سره سره یې زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم نا دیر با استعداد انجلی دا دا با تاسی بخپلو آقا که در سر جرس کهی بخپلو دایی بیو که در سر جرس کهی بشن قلم لری نو در راژیو کار کهو لیسی نو بیا چیز اولارم رئیس آقا لسلی کرل اول دا رئیس اداری تاورولا نیز رئیس اداری تاور اغلم نو دا پروسیجر و آقا اغه ته چې ورغلم هغه ول تاري سما ته راکته دا اوس اوس ته مو وزارت ته زه یې لاسلی کوم زه خپل وزیر ته وړم ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروڈیوسر د مرستیالی په
هیڅ ډېر ښه
نو دلته فرانجو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د ټولي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې دلته فرانجو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل
مننه مېرمن ملال تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده د شعر او ادب ډګر ته مدراتلو اصلي انګیزه څه و په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی
دا زما شخصي هغه و انسان کې چې کم هغه موجود دی کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی هغه څه نه څه اغلوری ته یو اغلری یعنی ما یلی اغلوری ته نو مام دا ادب سر علاقه درلوده دا شیر و شعری سر می درلوده دا کسی لکنی سر می درلوده دا خطاطی سر می درلوده دا انزرگری سر می درلوده یعنی کزه هر وقت فکر کن کزه چیری شعر نوائی نو یا با انزرگر وائی او یا با خطاط وائی نو ما خپل علاقه و نو چون شیر دا سی اغو زموږ کور کې کتابخانه وه زما پلار ورونه ټول لوستل وه زموږ کور کې یو کتابتون و نو ما لوستل شعرونه هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خوله باندې راځي نو دا صورت را لچ ما په خپل ځان کې دغه ورتیا چې ما وپیژندل چې څه دغه ورتیا لرم زه باید ولیکم نو یو ورځ مې شعر ولیکي خو زه تونه هغه نه وم په دې باندې مې باور نه درلود چې دا شعر به سم وي ناسم به وي څه ډول به وي هر ساعت زموږ کور ته کلی افغان اوس ګرچې هغه د کلی افغان اوس هغه نه ده ورځپاڼه نه ده جریده ده فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا طلوع افغان ورځپاڼې یې توضیح کولې نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې نو زه په دې ورځ منتظره شوم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی نو ده چې دا هغه د اخبارې داسې راغه کوي ما ږغ باندې وکړي حیات الله نومېږي ما لور ور زه یو هغه در کومه د پلی افغان ادارې ته یوس زه یو شعر در کومه هغه ول شدي هغه ته مې ورکوي یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولې دې هغه په پلی افغان کې هغه سوی و چاپ سوی و کتم چیو سه لاستی پکشکی والی و تبان اغا دیدر لو دلی سپنزی دیدر لو دی تخنیکی سپنزی دیدر لو دلی خو اغا شیر اغست اغا ما پروز تعال نمور کری و پخپل نمی نمور کری نو ده ده هزای سخمی ده تل افغان سر اغا پیل سولا او پا دی بانده زه هم ورسته اغا سولم چیزه کول ایسم یعنی اغا زه تشویق سم اغا چی چار سود اغا ورزی زه خوشحالی اغا خوشی زه اغا کول ایسم اغا بیانه ول ایسم پلبسونه که زه سونه خوشوام سونه خوشحالوام تر دی اوران دی زما یو رور مشر رور اوس مکنده هر که دی خدای دی ملسی اغا دا اجده داستانونه چی و مثلا دا ماکسیم گورکی و دا تولستوی و د ایرانی اغا لیکوالان و دا اغا چه دیر مشهور و دا دوی دا اجده اجده داستانونه بیت لوی افغان پا جماره نه بیده یه وز بخپل نمونو نم نور کوله اغا وغزه اغا وم اگر چه کچنی وم زما نور خوندیم کچنیانی ویده بز ما پا نم زما دا بلی خور پا نم دا بلی خور پا نم بانی امور کوله چه یواز دا دا نم نیده نو اغا هم یو چه تشویقی اغا دلو دلم چه زیو چه اغا سپلما دیلوری تا نو ما بیز ما بلی خور و اوز اغا سویده کریما رسولی ارواشاده اگه تر ما یک کال مشره و ما یک پوشکاره که ایمان دادی ما شیر بولی که اخبار توی واسه بیداری چاپ سو اگل دابا زم بولی کما نو بیا یقیم شیر بولی که ایوائسته بولی بیا دوار و مجبفا گل شیرو نلی کال بیا از ما یک بل مرور و اگه دا اوز که پروزشکالی کتاب چاپ سو دتا بسیاست توازون نو اخم را سره گرد سو اغا ورورم هم را سره گرد سو خب یا ورست اغا ورورم پریشه ولا او از ما خور ده بعد مرغا چی پزوانی که اغا سوله وفات سوله او زی واز پات سوله ما ده بیتو و سپوری امی دالار تاکب کرده
مننه میرمن ملال په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو خو وس تاسو د خپل کورنۍ پاک لري یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا یو ادبي او لداس یو کورنۍ نه راوتلی یاست چیرته چې کتابونه ول د کتابونو مینوالو د لوستلو مینوال هلته ول نو که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالي یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولای شي
مطالعه زیات رول لري ما هغه چې اوس ما پلار خلې دی و بخشي هغه یو هغه سره یو په ځواني کې ماموریت کړی وو کو ماموریت یو د اس ماموریت نو چې ادبي فرسنګي وو نو بیا وروسته هغه سودا کاری کوله تجارت یې کاوه دا به هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا یې درلودله او هغه د مطالعې د از ما پلار چې وو ډېر عالم سړی وو دیني علم یې هم زیات درلودی او دا عصري علم یې هم درلودی نو ما خپل پلار دې مطالعې نه وو لیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه وو لیدلی زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هیواد اخبار راتلی د کابل څخه انیس اخبار راتلی د کوچنیانو انیس راتلی چې ما په یادېږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتګي زموږ کور ته راتله یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی وو لسي هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی وو چې یعنی اشتراکي ورسره کړی وو او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمه په نوم باندې نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده هر شي مطالعه یې کوله زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستله ما د پلار د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به پکې کښېنستي د هغه سره په تمرین کې کښېنستلم مثلا چې جمعه به وو ده به کتاب مطالعه کوه زه هم تشویقېدلم ما هم یو کتاب را اخیستی زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم نو ما به هم مطالعه کوله نو په دغه مطالعه کې بلاخره ما خپل لار پیدا کړ چې څه څه شي د څور چلرم او څه کولای شي. نو دا تر دې پورې چې دا کوچنیوالی سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي، هغه د هغه کور هغه چینان چې دی چلویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې څه ولیکي. نو په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي، مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
برته براو ګرځو مېرمن ملال د شعر برخه ته، د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوي یا که په ساده جملو کې وایم تاسو تعریف له شعر څه خسته دی؟
شعر یو احساس دی، یو احساس څخه بازیږي، لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل دی، بیا غال تفخی جی، بیا نو عاطفه دا احساس دی. او یو حدیثه دا ما پا نظر بندی یو چه ستا دا ننه پیشی جی، یو چه پیشی جی ستا دا ننه یا دا بندی یا تو وینه، نو اغا پا تا بندی تاثیر کهی استفا او تی په پیسه سره باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او استیزي ژوند
اګه ستاسو شیرونو ته تام پاتې شو، دغه ستاسو شیرونه تر کوم ځای پورې چې مال وستې دي او لیدونکو هم لوستې دي، نو شرایط سره برابر، خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایط او پر حالات برابر د وخت او زمانه سره سره تاسو شیرونه لیکل دي، نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شیر په خایست کې یا د شیر په نوخ کې د شرایط او حالات تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایط او حالات او هغه چې دي، هغه څه چې ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس، نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندې، په هغه هغه کې بندې، هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو د پاره، د ښځو د شاعري د پاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنی داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم، ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلی دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هیواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دی، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سورته مال ولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، د ما په هغه کې کوم زین کې کوم هغه راوګرځي نو زه هغه خپل زین کې په خوامه د سمیم چې هغه د ریکشنم قلم راوخم کتاب راوخم ویلې کوم زه هغه زین ته سپارم په هغه باندې هغه کومه فکر کومه ترڅو چې هغه مې په زین کې په خیږي هغه موضوع دا اوس ما یو شیزی نمه او زوتو می پام او شدیدی تا بلی دلید از این شیزی میره یو ای خو آغه نوالی چه خلق پا خبرسی سارین داره تناس دیی بی آغه پا بودور بودویی اخبال مخ اده بدن نور زاین و خویندش کاره کیش ما داغه موضوع تا یعنی یو افتا کیش از ما پام او شدیدی خو آغه نشیر کیش خوزای بیالی کم اوم نه زما پام ورته واوري ډیر د موضوعات چې خپل د زین کې هغه کوم اړه ومې ترڅو پرې چاره پخېږي
ډیر ښه مېرمن ملال د افغانستان په وسینی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتېږي تاسو د نوی خزینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوي دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی د شیرونو خصوصا پښتو شاعري کومه خواته روانه ده د خزینه او احساسات لکه پخوا په شیرونو کې ډیر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانې دل حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شیرونه ک نوم یو نه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شیر یو خزینه ویلې دی کې ونارینه نو وستا سودا څنګه ارزوي په وسینی اثر کې یا دغه نوی شاعرانو پیغلونجونو چې شاعري ته مخه کړې ده د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوي
زه خوایم چې ډیر هغه کړې دي ښځینه شاعري خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ډیره مخته تللې ده او زما په نظر باندې چې ما چې سماته د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي زه خپل ځینې راسي یم تر ډیره پورې ښځینه احساس پکې پام درنه سوي او دی هغه کوي مرات یې ورته پام سوي دی ډېر تکړه شاعران لرو په دا اوسنۍ بهیر کې زه خپله ځینې راضي یم
مننه مېرمن ملال څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو ډېری خزینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي لکه د مثال په توګه یو ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کوي یا هم نور مصروفیتونو کې دوی بند تشینو دوی لخپل شعر او شاعرین لری کیږي تاسو د ژوند په وګدو کې حتمان لوړ جوړ ډېر لیدلې دي خو بیا هم تاسو خپل شاعری ته ادامه ورکړي دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوګو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلې دي د دې راس پڅکیده شعر یو داسې اغلری
شته واخیان ډېر اغلری دا د کور مسولیت دی دا ډیر درن مسولیت دی دا یو څه چې مثلا دی خو هغه زه دا اوس تشبې ته تیرې ما زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې ناري نه چې هغه څه تقاوس یا قرار د کور په کوم څه کې نه ما پلار خدای وبخښي لکه ما پلار یو ځل مونږ او داسې او راځي مطالعه کوي نو ما پلار خو لیکل نه کول مقصد هغه مطالعه کوله او شیزی دیر اغلری شیزی تر قبر پزیر نتقاوت کیجه اغا کار کی شیزی واقعا دیر اغلری خوشیر داسی یو اغا دی لکا اغا ما ای پلاس کی بجی تینی ولی کجیری لردر سخوش خوی دیدی یعنی دا زخپل اخپل او گورا کتوک ما تا فکر کی وای دا تجربه لری اغلری زدا اوز اوز چی یو میشتی دوی میشتی شیر اتا خپاتا سی نه بسیوانا گرزما څوونه ګرځم په شپ هغه راځه خولاسي لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او توند سره راځي د لاس څخه یو شوي نو شیر تاسې او څه دې رښتیا هم چې دا هغه غواړي توجه غواړي سیده هغه دا احمد مهم دی الهام دی که احمد دی دا ډیر مهم دی خو ته په شیر په سبتون ورځي په دې حساب باندې مثلا اوري بشير باوري كتوخ ملريچ ويليكي بشير اوري وسخودير وسائل دي مثلا اغادي يوتيوب دي مثلا فهر تكي يوجوغاني ستا في يوتيوب كي ستا فدا هر اغي چو غوري فيسبوك واتساب هر شي تي يوجوغاني بكش كراتي نو شير سلي واري وس مثلا زر كوركي اخته ماش پخلی کومش بسانک زی ویدیو زانت لگو من در اردو شعیران و مثلا مستقیم ولالی شیر بایی یا پا شیر بانی خبری نو دوی چی ما پا نظر بانی چی دوی چی کار هم که در کچنیان مسئولیتی پا غاری بلی بیخی دی پا هم دی نزینی آره یعنی فکر که دی دا ونیسی چیز باید دولی کمیو سنه نو آقا شیر بی اخفل ورطراتی هم دا نپریشتی ما نه پریشی ندیشیر نو پدا خطر بندی آقا ما شیر چی دی همیشه از ما سر را سر پاس بویدی او یو شاید ما یوازی تو با ام دی آقا و این دیسی چیز یوازی و ما پجوان که یو خو آقا یوازی تو بیار انسان اخبر بنانا یوازی دی او یو داغ فیزیکی یوازی تو بی نوزه چی رازم از دخبلی دخو کوتی ترازم از خوب بل سکونه یچی یا خبری ارسره و کمه یا بل اغا اقلم دا اغا موجودت احساس کمه فکر بل خواته واولی چه اغا سکی و بچه شی سکی سکی نو
من ملال د خبرونه وروستي شي بي دي کدا شي وريدون کی و غواړي پدې پوشي ک تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ځوان کوي او په څه بوخت یاستي وس زه
دا تقریبا لاس کال خپل پرسته وایي ولاس کوم کار دی په بستانیه کې شون کوم ویلسکی او رسمی اغنال رما اخری زمان اخری معمولیت چه بود پیشور اغنی که بود افغانستان پا کنسلگری که فرنگی حتی شما اغنی و رسمی معمولیت تو چه پا دوازار دیل لسم که رسمی دکات رسمی شی بود پوری نو اغنی معمولیت ما اغنی تاقیب که نو دا هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي یعنی په فرهنګي او په ادبي ساحه کې په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي بس په کور کې یم کله کله لیکم کله کله اورم بس خاص فعالیت می نوی کری زما پا نظر بانی دا شیر می لکلی دی او کنور سی لکل می کلی دی
دیر از یاد تمانه نمیرمن ملال چی خبرانو کم را سر
گرد لکم خدای دی بکی چی تسو ستسو پا اغا می خبری کری ستسو دلو بانی
مننه قدرمن اوریدونکو تاسو نام مننه چې د خبرونه تر پای شی بو پورې را سره وي تر بل خبرونه مو الله عمل شه
اختر می محبوب وے دمین زڑگی ڈے بابے دبرشنا دشمن شے بابے رانا لاڑے سرل نمبوے دیر اختر می محبوب وے دمین زڑگی ڈے بابے دبرشنا دشمن شے بابے ಲಾಡೆ ಸರಳಂ ಅಖ್ತರ್ ಬಶಲ್ ಬಾಂತಮ ಬಲಶ್ ಕುಲೇ ತಂಠವ چه دشکل و شا پیرهی بی زانه جوڑ لکه گوڑهی بی دا اختر بشل منزم پا
بلش کل لطوم شی تشکلو شابری زانی جوڑ لکھ گوڑی می تیر اختر می محبوب وی دمین زڑگی ڈیو وی دبرشنا دشوان شیب وی ران لاری سرلم وی دے اختر ڈالیں پنکھ رزس لگوٹیں